د کابل په وخت مفشین دوی بجه سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې یو سات کې زه فریبا ظاهر ستاسو قربانه یم. د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب لرو چې په سر کې د امریکا د ولسمشر دغه څرګندونو په اړه راپور تر اورو چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر په اړه کړی او وایي تر اوسه داسې تصمیم نه لري چې دغه شمیره ډیره کړي، او دا موضوع یې دې ته ځنډولی ده چې د نړیوالو ځواکونو نوی عمومي قمندان د افغانستان اوضاع ځان ته معلومه کړي. د امنیتي مسایلو په اړه هم تاسو ته راپورونه لرو، خو په سر کې خبرونه تورزو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پېښور کې په یوه بس کې به می 14 شپږ کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي، او دغه راز ترکی چارواکو درې اکاډمیک کسان د تروریستي پروپاګند په تور نیولې دي. د بورسره راسي لمړی د افغانستان خبرونه تورزو چې ناجیه صفوي اوروي.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې باید د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان دی د جرګې ته معرفي شي. د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي چې په دې هیواد کې د یوې نوې ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي، او افغان ځواکونو د هلمند د خانشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې ادارې پلاوی له افغان حکومت نه غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره د جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت او لوی سرنوالۍ د کاندیدانو د کاندیداتورۍ فرمانونه صادر کړي او را روانه اونۍ به یې دې جرګې ته معرفي شي.
لوی سرنوال وزیر داخله او د امنیت لوی ریاست سرپرست موږ ته معرفي کړي. د رای دپاره وزارت دفاع هم یو کس معرفي کړي تر څو موږ کولای چې د امنیتي لوړ نخستن د سرپرستۍ نه خلاص.
تر اوسه پورې افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ولسي جرګې غړي قادر زادي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست پر کاندیدانو باندې بحث کړی او غیر مستقیم پریکړې ته رسیدلی. افغان ځواکونو د هلمند د خانشین ولسوالۍ د برتانی ول لپاره عملیات پیل کړي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د محل د خانشین ولسوالۍ ودانۍ سره سخته جګړه روانه ده. نوموړي یوازې د دریو افغان سرتیرو د وژل کېدو او نورو ټپي کېدل ومنل، خو یو شمېر نورې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې نښته کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. له بلې خوا د ولسي جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې هم د هلمند یو شمېر استازي وویل کچري حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي چې په دې هیواد کې د یوې نوې ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي. د دې ټولنې رئیس حشمت سیر امرخیل په دې اړه وویل
د وړو چې دغه بنسټونه د مالی چې دي د یو کرایسي په اوږده مدت کې اوږده وخت کې دغه ځوانانو ته هغه سهولتونه برابر کړي تر څو دوی خود خپله خودکفا او خپل تجارتونه په وجود راوړي.
د دې ټولنې مسؤلانو دا خبرې نن په هغه ناسته کې وکړې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، ځوانانو معینیت او اطلاعات او کلتور وزارت له خوا جوړه شوې وه. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر ګډو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 9 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. دغه وزارت له خوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیات په 13 ساعتونو کې په کونړ، اورزګان، کندوز، پروان، لغمان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اوري.
په پېښور کې په یوه بس کې به می 14 شپږ کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. دا 14 په صدر کې سوي، په دې بازار کې تل ګڼه ګوڼه وي. 14 په داسې حال کې سوي چې دولتي کارکونکي بس ته ختل او خپلو دفترونو ته تلل. د بم شنډولو چارواکو ویلي چې بم د ریموټ کنټرول له لارې کارېدلی او د بس د ګازو په سلنډر پورې تړل سوی و تر څو 14 زیات تلفات رامنځته کړي. ترکي چارواکو درې اکاډمیک کسان د تروریستي پروپاګند په تور نیولي دي.
دا له هغه وروسته چې دوی په ښکاره توګه د ترکیه پر کورد اکثریت جنوب لویدیځ سیمه کې د امنیتي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. پولیسو په هغه محکمه کې چې د دغو کسانو د نیولو حکم یې ورکړ یو برتانوي وګړی هم بندي کړی او تر پلټنو لاندې یې نیولی دی. حکومت د هغه موټر بم چاودنې تور پر کردستان کارګر ګوند پورې کړی چې په انقره کې د مارچ په 14 سوې وه او پکښې 10 کسان وژل سوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت هیڅ چا پر غاړه نه دی اخیستی. تر 2000 زیاتو اکادمیکو کسانو په جنوري میاشت کې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د نظامي عملیاتو پر ضد یوه عریضه لاسلیک کړه. دغې عریضې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوسه کړ، ده ویلي چې دا اکادمیک کسان به د خپل خیانت بیه پرې کوي. اندونیسیا وایي امنیتي چارواکو یې دوه چینی اویغور وګړي وژلي چې له یوې سخت دریزې ډلې سره یې تړاو درلود. د مسلمان اقلیت اویغور سره تړاو لرونکي دغه کسان پرون په نښته کې په یوه ټاپو کې وژل سوي. د پولیسو په وینا دغو دوو کسانو د سانتوسو په نامه سخت دریزي کس په ډله کې شامل سوي وو. سانتوسو د اندونیزیا تر ټولو لوی د اسلامي دولت سخت دریزي ډلې ملاتړی بلل کېږي او له تیرو درو کلونو راهیسې له حکومته پټ دی. څلور نور اویغور سړي تیر کال زندان ته له هغه وروسته ولېږل شول چې غوښتل یې په دغه سخت دریزه ډله کې شامل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري راتلونکې اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې وکړي. جان کری د سه شنبې په ورځ ویلي چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د سولې خبرو د پرمختګ په اړه به خبرې وکړي. کری وایي د سوریې د سولې د بهیر یو ډیر مهم پړاو ته رسېدلی دی. روسیه د ولسمشر پوتین په سپارښتنې سره وروسته له هغه له سوریې څخه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل کړل چې په ژنیف کې د سوریې د 15 کلنۍ جګړې د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب د سولې خبرو لپاره هڅې روانې وې. او له یمن څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ایتلاف د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه 140 ملکي وګړي وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. عیني شاهدان وایي لږ تر لږه 2 بمونه پرون په هوجا ښار کې په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې ولګېدل. د سعودي په مشرۍ ایتلاف وایي دوی دغه راپورونه ارزوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له هغه راهیسې چې د سعودي په مشرۍ ایتلاف د 2015 کال د مارچ له وروستیو څخه یاغیانو په وړاندې پوځي کمپاین پیل کړ، تر 6200 ډېر کسان وژل سوي چې نیمایي ملکي وګړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دوستان ولکه چې وړاندې مې ویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر د پریکړې په اړه څرګندونې کړې چې په همدې یوه ساعت کې به یې جزئیات واورو. دغه ورځ د روزګان په دیراوت ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې سختې جګړې روانې دي. تلفات یې څومره دي دا به هم په دغه یوه ساعت کې درته خپره سي. او دا به واورئ چې په افغانستان کې د وړو پورونو ټولنه وایي پر داسې یوې تګلارې کار کوي چې مالي سرچینو ته د ځوانانو لاسرسی اسانه سي. نو د ژمنې سره سم لکه چې مخکې مې وویل د امریکا حکومت وایي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پرېکړه به وروسته له دې وکړي چې په دغه هېواد کې د نړیوالو ځواکونو نوی عمومي قمندان او ځان ته معلومه کړي. د طالبانو له لوري د حملو زیاتېدو امریکایي چارواکي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه بیا کتنې ته اړ ایستلی دي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څرمن څخه اورو.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي ولسمشر باراک اوباما تر اوسه پورې په دې با پریکړه نه ده کړې چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د ځواکونو شمیر زیات کړي او که نه کړي. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر کارتر اشتن غواړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اوسنی قمندان ډګر جنرال جان نیکلسن ته وخت ورکړي چې د افغانستان عیني وضعیت وڅېړي او بیا وړاندیزونه وکړي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د پینټاګون ویندوی پیټر کوک پرون سه شنبه وویل پریږدئ چې جنرال نیکلسن ته موقع ورکړو چې سیمه ارزیابي کړي او معلومه کړي چې آیا د ځواکونو په شمیر کې بدلون ته اړتیا شته او که نشته. نیکلسن ژمنه کړې وه چې د قماندې له ترلاسه کولو وروسته به په نوي ورځو کې پریکړه وکوي. د مارچ په دوهمه نیټه په افغانستان کې د قاطع ماموریت قمانداني په لاس کې واخیسته. له ټاکل شوي مهال ویش سره سم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر باید له 9800 څخه د 2018 میلادي کال تر جنوري پورې 15500 ته لږ شي. خو د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو د امریکا د پوځي چارواکو اندېښنه زیاته کړه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو جنګي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په پای کې بشپړ شو. خو لکه چې د ناټو او امریکایي پوځیانو ماموریت پای ته رسیدلی طالبانو جګړه لا پراخه کړې ده. طالبان هڅه کوي چې له رامنځته شوي خلا څخه په استفادې زیاتې سیمې ونیسي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د افغانستان په اړه د افغانستان البته په ځینو ولایتونو کې د جګړو په اړه هم راپورونه درته لرو. د بېلګې په ډول د اروزګان په دیراوت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه سوې ده. ویل کېږي که دا وضعیت دوام وکړي نو د ځینو سیمو د سقوط خطر هم ورسره سته. د اروزګان چارواکي وایي چې په دغو جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. جزئیات به له صادق رښتینی څخه واورو.
د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې سخته جګړه پیل شوې او ممکن دغه ولسوالۍ سکوت وکړي. پرون د دې ولسوالۍ مهمه سیمه میانمند او د جګړې وروسته وسلوالو طالبان ونیول او اوس د دهراوت ولسوالۍ مرکز ته نږدې جګړه روانه ده. د دهراوت ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي وویل چې په دې جګړه کې 25 افغان سرتیرو او زیات شمېر طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ولسوال په جګړه کې د وژل شوو وسلوالو د دقیقو ارقامو په اړه ناخبري ښیي. خو یوې امنیتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د روزګان د وضعیت په اړه خو مواردل بل خو په کونړ کې هم امنیتي چارواکي وایي د اسمار په ولسوالۍ کې د پیل سویو عملیاتو په نتیجه کې افغان ځواکونو ملکي وګړو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. جزئیات یې څه دي له روحان الله انوري څخه واورو.
د کونړ امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل له تېرې ورځې د اسمار ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې افغان ځواکونو د ناړۍ اسدآباد ترمنځ د لوی لارې خلاصولو دپاره ګډ پوځي عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پکې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له تېرې ورځې څخه تر اوسه ټول اته وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 ټپیان دي. تېره شپه د دواړو خواوو ترمنځ سخته جګړه شوې. افغان ځواکونه یې سخت تهدید لاندې نیولي وو خو بیا هم په دې بریالي شوي وو چې د غازی آباد ولسوالۍ پورې پرمختګ وکړو. عملیات اوس هم دوام لري. هغه وایي تېره شپه د غازی آباد ولسوالۍ د حاجي آباد په ساحه کې په یو ملکی موټر ریموډ لرونکی مین چول شوی چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. قومندان وایي د عملیاتو په لومړۍ شپه د ملي اردو پر موټر د مین چاودېدو له امله یو سرتیری وژل شوی او بل ټپي دی، او تیره شپه هم د پولیسو په رینجر موټر ریموډ لرونکی مین چول شوی چې پکې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. هغه وایي عملیات یې د دې دپاره پیل کړي چې څولاره د وسلوالو طالبانو له شتونه او ګواښونو خلاصه کړي. اوس هم وسلوالو په یاد لاره کې ریموډ لرونکي مینونه ځای په ځای کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د ناړۍ او اسمار ترمنځ په سرک تګ راتګ وکړي. وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته تیره شپه په رالېږلې خبر پاڼه کې دعوه کړې وه چې له شلو زیات افغان سرتیري وژلي او ډول ډول وسلې ترې ترلاسه کړي دي. خلک وایي پخوا هم د ناړۍ او اسمار ترمنځ په لویه لاره کې څو ځله پوځي عملیات ترسره شوي، خو وسلوالو مخالفینو په لوړو څوکو مورچې جوړې کړي او افغان ځواکونه تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې له یادو ځایونو وسلوال پاڅوي او لاره د تل لپاره له ستونزو خلاصه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
زموږ غله ازادي راډیو ری دوستانو، شایي تاسو به هم په دې وروستي کې د احتمالي طوفاني بارانونو په اړه خبرونه اوریدلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې به طوفاني بارانونه وسي چې د سیلابونو تر راتګ ویره هم موجوده ده. دغه خبر د افغانستان د ځینو شمالي ولایتونو د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. دا چې د اندېښنې څومره جدي دي، زموږ همکار اجمل تورمن هم د اوس د کابل په سټوډیو کې راسره ده. یو نور جزئیات پر کې تورمن صاحب.
بله فریبا جان، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې وړاندوینه کړې ده چې په څو ورځو پورې به په افغانستان کې په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو کې توپانی بارانونه وي چې د سیلابونو د راتګ ویره هم موجوده ده. د یادونه ده چې دغه ویره هغه مهال زیاته شوه چې دغه خبرونه د یو شمېر رسنیو لخوا پارشول او پر ټولنیز رسنیو فیسبوک کې هم په دې اړه مطالب پارشول چې په هند او پاکستان کې هم دا شان بارانونه شوي دي چې لامل یې څلوېښت کسان وژل شوي دي. موږ چې په دې اړه د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې سره خبرې وکړې، د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی په اړه راته وویل:
احتمالا در طول چند روز آینده اکثریت مناطق افغانستان ابری و شاهد بارندگی شدید خواهد بود. این بارندگی ها و طوفان و احتمال جاری شدن سیلاب های محلی را هم در قبال خواهد داشت.
دا چې دغه اندېښنې د خلکو څومره پر ځای دي، د دغو طوفانونو په اړه چې د دغه بارانونو په اړه وم غوښتل چې د افغان مناجم سالم محمد عبدالله کندهاري سره هم دغه موضوع شریکه کړو. ښاغلي کندهاري په اړه راته وویل:
هیڅ نه، د تشویش خبره نه ده. په هغه وسعت او حجم باندې چې د ناسا ادارې اعلان کړی دي او هغه خرابۍ چې په امریکا او هندوستان کې راوړه دي، دومره د تشویش خبره نه ده. افغانستان په مجموع کې د غرونو د حصار په مابین کې دي. هغه بادونه چې دي د غرونو په واسطه سره د دوی سرعت کمیږي او حالات عادي او نورمال حالت ته راګرځي.
وم غوښتل چې د دغو توپانی بارانونو په اړه چې ویل کېږي سیلابونه به هم ورسره مل وي، د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نظر هم ولرو چې دوی څومره تیاری لري د دغې موضوع لپاره. خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نه شو چې په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه انشاءالله چې دوستانو ته معلومات وړاندې کړو. او دغه شیبه چې زه تاسو سره خبرې هم کوم، په کابل کې هم ښه شیبه د باران ده چې د شاوخوا سهار لسو بجو څخه پیل شوې ده او تر اوسه پرې دوام لري او امکان لري چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم داسې بارانونه روان وي.
مننه اجمل تورمنو چې په افغانستان کې د احتمالي توپانی بارانونو په اړه د خلکو اندېښنې او هم د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې خبرګون راسره شریک کړ. تر یوې لنډې دمې وروسته په نور راپورونو ته ورسو. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ هم کتلی سي. د زموږ پته د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. ورزو دې ته چې په افغانستان کې د وړو پورونو ټولنه وایي چې پر داسې یوې تګلارې کار کوي چې مالي سرچینو ته د ځوانانو لاسرسی اسانه سي. د دغې ټولنې مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې له دې کار څخه یې هدف له مالي اړخه د ځوانانو خود کفایي ده. په همدې حال کې د ځوانانو چارو معینیت وایي د همدې پروګرام پر اساس به هغو ځوانانو ته مالي سرچینې برابرې سي چې غواړي سوداګري وکړي. قسم سولمال نور څه زیات راکړي.
افغانستان د نړۍ هغه هیواد چې زیات وګړي ځوانان دي، خو اوزګاري پکې تر نام نه وروسته تر ټولو لوی ګواښ بلل کېږي. اوس د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي غواړي داسې یو تګلاره رامنځته کړي چې له مخې ځوانان وکړی سي په اسانۍ سره له بېلابېلو مالي بنسټونو څخه د کار کولو په خاطر پورونه ترلاسه کړي. د دغې ټولنې مشر ډاکټر حشمت سیار امرخیل د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل د دې کار څخه هدف ځوانانو لپاره د کاري زمینو برابرول او د هغوی د سوداګرۍ پراختیا ده.
غواړو چې دغه بنسټونه مالي چې دي د یو کرایسي په اوږده مدت کې اوږده وخت کې دغه ځوانانو ته هغه سهولتونه برابر کړي تر څو دوی خود خپل خودکفا او خپل تجارتونه په وجود راوړي.
ښاغلی مرخیل ویل دا پورونه اسلامي دي چې تر ډېره د سوداګرۍ، صنعت، کرنې او داسې نورو برخو کې د لګولو لپاره ځوانانو ته ورکول کېږي. نوموړي ویل دغه پورونه په درو برخو ویشل کېږي چې واړه او نیمه متوسط پورونه افرادو ته ورکول کېږي او متوسط پورونه چې د شرکتونو او یا هم نور بنسټونو لپاره دي. د د په وینا واړه پورونه له لسو زرو نه پیل بیا تر دېرش زر افغانۍ دي. نیمه متوسط پورونه له پنځوسو زرو افغانیو نه تر یو لک افغانۍ پورې دي او متوسط پورونه له یو لک افغانۍ څخه تر یو میلیون افغانۍ پورې دي. ډاکټر امرخیل همدارنګه وویل چې دغه پورونه د مالی وزارت تر څارنې لاندې له هغو پیسو څخه ورکول کېږي چې له افغانستان سره مرسته سوي دي. دغه پروګرام د ځوانانو د چارو معینیت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ برابر سوی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د پروګرامونو مسؤول حضرت الله شریفي خبر اعلان ته وویل دا وړه پورونه له ځوانانو سره مرسته کوي چې هغوی خپلې طرحې عملي او پانګونه پرې وکړي.
مونږ په دارسه کې کار کوو چې څنګه وکولای شو هغه د دوی د ځوانانو د استعدادونو راوځړو او خپل ځوانان خپل استعدادونو ته د خپل وطن په جوړولو کې خپل ځوانان دغه سرمایه څخه ګټه واخلي چې خپل همدغه داخلي نهادونه ورته برابر کړي.
د وړو پورونو د ټولنې د معلوماتو له مخې تر اوسه شاوخوا څلور لکو اته اویا زره کسانو او یا هم بنسټونو له همدې لارې د نهه میلیارد افغانیو په ارزښت پورونه ترلاسه کړي او په افغانستان کې ورباندې پانګونه کړې ده. په افغانستان کې د ځوانانو د اوزګارۍ لوړ ارقامو ته په کتو د دا ډول پروګرامونو پلي کېدل یو مهم ګام بلل کېږي تر څو هغوی له مالي اړخه د خودکفایي تر څنګ په هیواد کې دننه پانګونه وکړي او په کار بوخت واوسي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان د جنوب په غرنیو سیمو کې د روسیې او تاجکستان د پوځي ځواکونو ګډ تمرینات پرون پیل سوه او تر اوسه پورې دوام لري. پرون د دې پوځي تمریناتو په پیل کې د روسیې کمانډو سرتیری د پراشوټ په وسیله د جګړې په یوه مصنوعي ډګر کې راکښته سوه او د روسي حملو د شنډولو په بڼه په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل کوي.
د رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې پوځي ځواکونو د سه شنبې په ورځ د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې د پنځو ورځو په مخه له تاجکي پوځ سره ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې ځواکونو یو ویاند وویل د روسیې اتیا کمانډو سرتیري د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې په پراشوټونو کې راکوز شول څو د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډو تمریناتو کې برخه واخلي. دا سرتیري له دوه ایلوشن شپږاویا الوتکو څخه چې د پراشوټ لپاره ځانګړي تجهیزات لري د جګړې ډګر ته راښکته شول. یاد شوي کمانډو سرتیري په هغه ځای کې راکوز شول چې د جګړې د ډګر په توګه جوړ شوی و او بیا یې له وسلوالو سره د نښتې صحنه تمثیل کړه. د دې پوځي تمریناتو هدف د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د سرتیرو روزنه بلل شوې. د روسیې د دفاع وزارت سرچینې وایي په دې عملیاتو کې د 2000 روسي سرتیرو په ګډون ټول 50000 پوځیان برخه لري. په دې تمریناتو کې سرتیرو ته له عصري وسلو او تجهیزاتو څخه د کار اخیستو مهارتونه او همداراز د بېلابېلو پوځي قطو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ لارې چارې ورښودل کېږي. د روسي ځواکونو یوه ویان ډګروال یاروسلاو روشچوپکین وویل چې دا عملیات د سه شنبې په ورځ پیل شول، خو له هغه مخکې د یک شنبې په ورځ د روسي هوایي ځواکونو یوې قطې د تمریناتو سیمې ته د الوتکو د لیږدولو چارې بشپړې کړې. ټاکل شوی چې دا پوځي تمرینات به د راروانې یکشنبې تر ورځې چې د مارچ شلمه او د نوي 1415 کال د حمل لومړۍ نیټه ده دوام وکړي. د افغانستان د سرحد په اوږدو کې د تاجکستان او روسیې د پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینات په داسې حال کې ترسره کیږي چې مسکو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. روسي چارواکو ویلي چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو له فعالیت څخه اندېښنه لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غل ازادي رادیو ری مخکې تر دې چې د خبرونه پاته برخه ته ورسو و برو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپړو په افغانستان کې د سولې خبرو په اړه ځینې مقالې لیکلې دي چې غټ کې به اوس تاسو خبر سي.
کابل چاپ ورسپړو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغانستان د سولې د خبرو په اړه ځینی مطالب خپاره کړي دي. سرحد خپلواکي ورسپړنې په خپل سر مقاله کې د ځینو راپورونو په استناد دیکړي طالبان د پاکستانی چارواکو سره تروي محرمې ناسې وروسته ویلي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. سرحد دیکړي په دغه راپورونو کې راغلي چې طالبانو د پاکستان د شدیدو فشارونو سره سره د سولې خبرو ته منفي ځواب ورکړي. د سر مقاله لیکونکي په وینا د دې دلیل دا کېده شي چې طالبانو د افغانستان په خاوره کې دننه ځینی پرمختګونه کړی دي او ځان ته د نفوذ ځای پیدا کړی دی. سرمقاله لیکونکي د غشان په سرمقاله کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان په دوه مخیتوب ټینګار کړی وایي چې طالبان د پاکستان له ملاتړ بغیر نشي کولای په افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک عمل ترسره کړي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د سولې د خبرو د سبوتاژولو په هدف له پاکستانه وتلی دی. خو د مطلب لیکوال د یو شمېر سیاسي شنونکو په اول لیکلي چې ملا منصور د پاکستان په اشاره له دغه هیواده وتلی دی چې د سولې د پروسې د ناکامولو ترڅنګ نړیوالو ته دا وښیي چې طالب مشران هلته نشته او دوی پرې فشار نشي راوړی. کابل پوسټ د یوې باوري سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې ملا منصور لومړی پر یوې نامعلومې خوا تللی خو څو ورځې وروسته په ډاګه شوه چې نوموړی ایران ته تللی دی. کابل پوسټ د یادې سرچینې په حواله وړاندې لیکي اوس ویل کېږي چې د طالبانو دا مشر له ایران هم وتلی او په افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې کومه سیمه کې پټ دی. د سرچینې له قوله دا هم ویل شوي چې نه یوازې ملا اختر محمد منصور بلکې د طالبانو نور مهم او مطرح کسان هم له پاکستانه د کوم نامعلوم لوري په طرف وتی دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي که څه هم له افغان حکومت سره د سولې لپاره د طالبانو د مخامخ خبرو هیلې نه دي ناهیلي شوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا د طالبانو یو تاکتیک بللی دی. خو دا چې طالبان دا شان به خبرپاڼه خپروي او خبرداری ورکوي چې تر کومه شرطونه ونه منل شي دوی به د سولې خبرو کې ګډون ونه کړي، په دې برخه کې د پاکستان رول د مخه له ابهام سره مخ کوي. اصلاح په دغه مطلب کې لیکلي چې دا په دې معنا ده چې پاکستان لا هم د سولې له بهیر سره لوبې کوي او کله هم حاضر نه دی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د مطلب د لیکونکي په باور کې د سولې څلور اړخیزي خبرې کومه نتیجه ورنه کړي او پاکستان ونشي کړای یا ونه غواړي چې د طالبانو مشران د خبرو میز ته راولي، نو دغه هیواد به خپل نړیوال اعتماد له لاسه ورکړي او د صداقت په وړاندې به یې شکونه هم زیات شي.
خبری است د ساينس انلاین د راپور لمخه سامسونګ شرکت وایي چې د خوارزمیاتي حافظې درلودونکو هارد ډیسک جوړ کړی او بازار ته راستلی دی. د دغه ډیسک حافظه یا میموري 15.8 تریبایټ ده. سامسونګ شرکت د تیر کال په اگست میاشت کې ویلي و چې د داسې هارد ډیسک پر جوړولو کار کوي چې 16 تریبایټ حافظه ولري. په 16 تریبایټ حافظه کې نږدې 3 میلیونه صوتي یا آډیو فایلونه، تر 4000 زیات فلمونه یا نږدې 15 میلیونه ډیجیټلي عکسونه ځایږي. دا هارد ډیسک صرف 6 سانتي متره اوږدوالی لري. تر اوسه پورې دغه هارد ډیسک بیه لا معلومه نه ده. خو ګمان کیږي چې بازار ته د دې میموري ل راوتلو سره به د نورو موجودو فلشونو بیې ټیټې شي. حاضر د په نړۍ کې موجود هر ډیسکونه چې په بازار کې موندل کیږي له اتو تر لسو تری بایټونو پورې حافظه لري. دا هر ډیسکونه د سی ګیټ او ویسترن ډیجیټل کمپنیو له لوري جوړیږي.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته او اوس ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره دغې جرګې ته معرفي کړي. افغان ځواکونو د هلمند د خانشین ولسوالۍ د برتنیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د خانشین ولسوالۍ له ودانۍ سره سخته جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر ګډو تصفیوي عملیاتو په لړ کې 9 وسلوال وژل شوي او 18 ټپیان شوي دي. د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي چې په دې هیواد کې د یوې نوې ستراتیژي په پلي کېدو سره به افغان ځوانان ته کاري زمینه برابره سي. په پېښور کې په یوه بس کې بمی چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. انډونیزیا وایي امنیتي چارواکو یې 2 چینی اویغور وګړي وژلي چې له یوې سختریزي ډلې سره یې تړاو درلود. او ترکی چارواکو 3 اکادمیک کسان د تروریستي پروپاګاندا تور نیولې دي.
له ملالۍ بشیر څخه په مننه سره نجيبي زمان د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راټول کړي په ګټه به وره.
ټکل سوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکي جمعې ورځ د خصوصي سکتور له یو شمېر استادو سره وګوري. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د اړیکو مسؤل سیم الدین فسرلی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غنی به په دغه غونډه کې د افغان سوداګرو باغلرونکو او کسبکارانو ستونزې واوري او د صادراتو د زیاتوالي او د کورنیو تولیداتو پر پیاوړتیا به هم خبرې وکړي. شاغلی فسرلی وایي چې په هیواد کې به د سوداګریزو فعالیتونو د زیاتوالي په هدف د نویو پلانونو په اړه هم معلومات وړاندې سي. په دغه غونډه کې به د اقتصادي سکتوري وزارتونو وزیران هم ګډون ولري. د افغانستان د مالی وزیر د آسیایي پراختیایي بانک له مشر سره په کتنه کې په هیواد کې د زیربنایي پروژو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کتنه کې د آسیا د پراختیایي بانک مشر په افغانستان کې په زیربنایي پروژو کې د مرستو ژمنه وکړه. شاغلی عبدالرحیم زی وایي چې آسیایي پراختیایي بانک په افغانستان کې د انرژي، د ګازو، د تولید، طبیعي زیرمو او یو شمېر نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
اغلی سلیبان یو ځل بیا تعهد وکړ چې موږ خپل مرستو ته دوام ورکوو. د زیربنا په برخه کې به موږ د افغان حکومت سره همکار پاتې شو. معمولا دوی د ترانسپورت برخه کې، انرژي برخه کې، سړکونو برخه کې، همدارنګه د کرنې په برخه کې.
چارواکي وایي چې د آسیا پراختیایي بانک په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د افغانستان یو لوی مرسته کوونکی وو. په دغه موده کې یو شمېر لوی او کوچنی پروژې د دغه بانک په مرسته عملي شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې عالی شورا وایي چې تیر کال د یو لړ پروګرامونو په ترڅ کې یو شمېر میرمنو د سوداګرۍ په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې دي. د دغه شورا غړي هوسی اندړ ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د ښځو چارو وزارت د پروموت پروګرام او یو شمېر نورو خیریه موسسو له لارې ښځو ته د سوداګرۍ په برخه کې زده کړې ورکول شوې دي. میرمن اندړ وایي چې په څلور ولایتونو کې هم شاوخوا 200 میرمنو دغه کورسونه لوستي او کچېرې دوی مالي مرستې ترلاسه کړي اقتصادي فعالیتونه به پیل کړي. نوموړی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې سوداګري ښځې له امنیتي او مالي ستونزو سره مخ دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني سلویش پوله، یو انګلیسي پاوند 49 افغاني 50 پوله، یو ایرو 15 افغاني 60 پوله، زر پاکستانی کلدار 443 افغاني او زر ایراني تومان 99 افغاني او 90 پوله.
اقتصادی خبرنامه له آزادی رادیو اوریدل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د معمول سره سم په دوهمه نیمایي کې موږ تاسو ونیس پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونو پروګرام او هم د ښځو ونیس پروګرام د نن ورځې په دغه سات کې ځای لري. خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونو ته ورسو، د پېښور ښار کې به مو د یوې چاودنې خبر کو. د چهارشنبې په ورځ، یعنی نن، د پېښور ښار په صدر بازار کې د خیبر پښتونخوا د دولتي مامورینو په لېږدوونکي بس کې یوه چاودنه سوې ده چې د چارواکو په خبره تر اوسه پورې پکې د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او د 15 ډېرو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. دا هم ویل کېږي چې شاید د مړو شمېر لوړ سي. په دې اړه نور تفصیل به له پېښور څخه زموږ همکار زبی الله شفق څخه نور جزئیات اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د حکومتي کارکوونکو په لېږدوونکي بس کې بمی چاودنه شوې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا پېښه د چهارشنبې پر سهار د پېښور په صدر کې سونهري مسجد ته څېرمه هغه وخت رامنځته شوه چې د سرکاري ملازمینو یو بس چې لسګونه کسان پکې ناست وو، د صوبې له لور پرتو سیمو څخه خپلو دفترونو ته روان وو. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی او د پېښور د پولیسو جګ پوړي افسر عباس مجید مروت د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې تر دې دمه په دغه بمی چاودنه کې د 15 کسانو د مړینې او د 23 ټپي کېدو پخلی وکړ. د پولیسو افسر مجید مروت په دې اړه زیاته کړه، دغه بس د ملکنډ درګۍ سیمې له اډې څخه پېښور ته روان و. په دغه بس کې معمولا نږدې 45 کسان ناست وي، خو دا مهال زله هسپتال څخه د ترلاسه کولو لومړنیو معلوماتو په بنیاد د 15 کسان د مړینې او 23 ټپي کېدو تصدیق کولی شو. ښاغلی مروت وویل له لومړنیو تحقیقاتو داسې ښکاري چې په دغه بمی چاودنه کې شاوخوا 3 کیلو چاودیدونکي مواد کارول شوي چې د بس په وروستۍ برخه کې د سیټونو لاندې ځای پر ځای شوي وو. د چارواکو په خبره په دغه بس کې د پېښور د سیول سیکرټریټ د ملازمینو علاوه د نورو دولتي ادارو ملازمین هم چې هر ورځ له مردان او ځینو نورو سیمو څخه پېښور ته راځي. د روغتیایي چارواکو په وینا تر پېښې وروسته د پېښور په روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پېښې ټپیان د پېښور صدر او لیډ ریډینګ روغتون ته وړل شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم دولتي او امنیتي چارواکي د پېښې د ټپیانو شمېره تېش ښیي، خو د لیډ ریډینګ روغتون ویان سید جمیل شاه ازادي راډیو ته پراله لګیلې ایمیل کې ویلي چې یوازې دغه روغتون ته د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 ټپیان وړل شوي دي. عیني شهیدونو رسنیو ته ویلي چاودنه دومره زوروره وه چې له امله د شاوخوا کورونو او دفترونو کړکۍ او د ولاړو موټرو شیشې ماتې شوي دي. تر چاودنې وروسته پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پېښې ځای ته رسېدلې سیمه یې محاصره کړې او داخلي او خارجي لارې تړلې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا د دولتي ملازمینو په بس کې بمی چاودنه کیږي، بلکې تر دې مخکې د 2012 میلادي کال په جون او د 2013 میلادي کال په سپتمبر کې هم د پېښور د 400 روډ په ګلبیلا سیمه کې په دغه بسونو کې بمی چاودنه شوې چې په دواړو کې 15 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم د داخله چارو وزیر د خیبر پختونخوا دولتي چارواکو او عمران خان دغه چاودنه غندلې او دا یو غیر انساني عمل بللې ده. دا یادونه ورده چې تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې په پېښور کې د دولتي ملازمینو په بس کې د بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حکومت د پراختیا د څنګ مشر عبدالله عبیدی عبید صاحب شرغلاست.
زم په خپلواک خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عبید صاحب، که په مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومات ده، افغان ماشومان د تیر او تاریخوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزه جګړې چې په افغانستان کې روانه وو، د امدا اوس هم افغانستان په جګړه کې بوخت دي. متاسفانه ده اثرات ماشومانو باندې هم ډیره بده اغیزه کړې ده چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګدیګری، شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان. دا هغه موارد دي چې ماشومان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې همدا اوس هم روانه ده هر کله افغان ماشومان ته مرګ ژوبل اړوي همداسې ماشومان پکې ژوبل کېږي هغه ارقام چې موږ ته لاسته راغلی ده د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوسه پورې تقریبا 15001 کسان په افغانستان کې ژوبل او مړه شوي دي د جګړو کې چې تقریبا 3,479 کسان ژوبل شوي دي او 1,422 کسان یې هم مړه شوي چې د دوی له منځ نه تقریبا 1,415 کسان یې ماشومان تشکیلوي دا 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 سیال کې د چې افغانستان د ماشومانو د حقونو د کنوانسیونه منلې ده په 1990 کال ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نه سي کولای چې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په هکله ښه ګامونه پورته کړي که څه هم موږ ځینې بدلونونه لیدلي د موقت ادارې نه را په دې خوا تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځیو ته لاسرسی درلوده چې هغه هم اکثرا د الیکان و ننجونی ولی اوس دغه ارقام چې موږ لاسته راغلی ده د ښوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته چې د دوی له منځه تقریبا 30% انجونې تشکیلوي ولی دغه نوې راپورونه چې خپره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9 میلیون هم موثق دي که نه ځکه چې ځینې خیالي ښوونځي او نور ارقام هم اورېدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي
عبید صاحب په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي
کسان پخوا د افغانستان دولت په دیرسم د جنوري د 2011 کال یو تفاهمنامه هم لاسلیک کړې ده د نړیوالې ټولنې سره چې باید ماشومانو نه باید ګټه پورته نه سي په د جګړو کې او تر ختم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي ده خوشبختانه ولی متاسفانه بیا هم که چیرې وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومانو نه استفاده کیږي ځینې ارقام چې موجود دي او دا فشارونه وو دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور شو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري د مجازات تاکل سوی دار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې تقریبا په دوه درې میاشتو کې ټول تای مرایل سو د دوه مجلسین د شورای ملي او ولسی جرګه مشرانو جرګه پاس بیا ولسمشره مغه توشیه کړه اوس نافذه ده ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې د ماشومانو نه ناورې ګټه پورته کیږي هم په انتحاري عملیاتو کې هم د بله د سړک د غاړې مین په ایښیدلو سره هم د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي ولی متاسفانه همدا اوس په مراکز اصلاح کې هغه ماشومان هم شته چې د جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول شوي دي او هلته ساتل کیږي
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
جوان دری کسا پولیس
وجود شوی آزادی
خزین نه پسر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وک در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله راو چې موږ
سره تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسا یو ولا یا په دالاس ولا
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو 0200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاس عبد صاحب د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سده
زموږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون په 1994 کال کې تصویب کړی دی د هغه په اړوند مسؤلیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل شي او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام شي ولی متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقه کارونو کې بوخت دي تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې دا دوی د توان لوړ ده او دولت مسئولیت لري چې باید دا کار وکړي، ځکه چې په اومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسئولیت د دولت معلومدار ده چې دولت د منشور ملل متحده اعلامیه جهاني د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان شي دا لاسلیک کړی ده، مسئولیت لري د پاروان. او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا ده چې هر دولت چې هغه مني دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټې اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومانو هغه هیواد کې څنګه ده. ولی متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په 1 جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانېده چې یو راپور جوړ کړي د ماشومانو د وضعیت په هکله او هغه کمیټې ته وسپارله. که څه هم د هغوی لخوا تقدیر سوي وو چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانین پاس کړي ده، ډېر بدلون راغلی ده د ابتدا د ایجاد اداري معقب نه تر دغه وخته پورې. ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا ده چې اول یو کود جامع د ماشومانو لپاره باید جوړ سي چې خوشبختانه اوس کارم ورباندې جریان لري، یو مسوده جوړ سوې ده. او بل دا چې دا میکانیزم حمایتي جوړ سي. متاسفانه داسې اراده د سیاسي نه لري دولت تر دغه وخته پورې چې دا ښه اقدامات وکړي او دا داسې ښه چې باید یو ځانګړی بودیجه دوی ته وټاکي. او زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړی بودیجه ماشومانو ته باید په پام کې ونیول سي او د پارلمان نه باید تصویب سي چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتر شي.
قدرمن اوریدونکو، دا اوس مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مو مل سر.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیما نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې دا ورو چې زموږ پټولنه کې ځینې کورنۍ دا دود لري چې کله یو مېرمن را واده کړي نو ډېر ژر ترې دا اولاد تمه لري، او که په ماشوم راوړلو کې ځنډ راشي بیا نو ښځه ملامتوي. دا موضوع له صحي پلوه څنګه ده؟ او که یوه ښځه حمل نه اخلي په دې کې یوازې ښځه ملامته ده که سړی هم رول لري؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان عدلی سیستم د فرخوندې د قضیه په څېړنه کې ناکام و. په کابل کې د ښځو د حقونو مخکښې فعالې سوریا سوبرنګ ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پرېکړې خوشحاله دي چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څېړنې غږ یې کړی دی. میرمن سوبرنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د فرخوندې په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په جریان کې عجولانه کار شوی او دوی له ولسمشر غنی په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې ملکزاده د قتل په اړه له سره څېړنې وکړي. فرخونده ملکزاده یو کال مخکې په کابل کې د یو شمېر قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د فرخوندې د قتل څېړل او له هغې سره انصاف اوس یوازې یوه کورنۍ مسله نه ده، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د افغانو ښځو د وضعیت یو سمبولیک انځور دی. په افغانستان کې اقتصادي وده د ښځو له مشارکت سره تړلې ده. آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ اداره په هیواد کې اقتصادي وده په اقتصادي چارو کې د ښځو له مشارکت سره تړلې ګڼي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو د متشبثو ښځو د فعالیتونو د ستایلو په ناسته کې ویلي ښځې د اقتصادي فعالیتونو وړتیا لري او په کار ده چې ونډه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې بشپړ ازادي نه لري، خو بیا هم په وروستیو کلونو کې توانېدلې چې په ځان باوري او په اقتصادي چارو کې برخه واخلي. په دې ناسته کې د هیواد درویش متشبثې ښځې وستایل شوې او مډالونه یې ترلاسه کړل.
درنو اوریدونکو، ډیر ځله لیدل شوي چې کله یو هلک او نجلۍ سره واده وکړي دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه وي نیولی چې ژر ماشوم ولري او کنه، خو د کورنۍ غړي یې ډیره عجله لري چې دا نوې جوړه باید ډیر ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوې ناوې نه پوښتنې کوي، ماشوم دې شته او کنه،
څو میاشتنه دی، باید ژر ماشوم راوړي او دې ته ورته نورې خبرې. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نشي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او خپل میرمن په ډاکټرانو ګرځوي. په ځینو کورنیو کې آن له میرمنو سره په دې برخه کې تاوتریخوالی هم کیږي چې که له واده نه وروسته د یو کال په جریان کې امیدواره نشي، نو انګور ته یې وایي چې موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو، زوی به مې تر څو تا ته ناست وي. د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي دا چې کله واده شوه تر یوه کاله یې ماشوم ونه شو، نو خسرګنه یې ډېره ورخطا وه او تل به یې پیغورونه ورکول چې ماشوم دې نشته. آن کله کله به یې ورته ویل چې ستا ماشوم نه کېږي، نو موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو.
اول سره واده شوم، بچی مې نو یو کال مې د واده شوم، خسرګنه یې بعد هلکه څنګه دې بچی نشته ده زر بچی وزېږه. ما ویل چې یو کال پورې مې بچی نه وي، خدای ورخطا اوس بچی وزېږه. بیا ډاکټر ته وپوښتلم، خو پیغورونه به راکول چې بچی آن دې نه کېږي. کله کله به سې جګ راسره وکوي ویل به بچی سې نه کېږي، موږ بله ښځه کړو زوی ته مې. خو زه به ډېره خفه کېدم، دوی ورخطا اوس زر بچی آن زېږه.
په ځینو کورنیو کې چې نوې واده شوې مېرمن ژر حمل نه اخلي، نو کورنۍ بیا په ډاکټرانو ګرځوي. رنګارنګ کورنۍ او یوناني دواګانې ورته ورکوي چې ژر حمل واخلي. د هرات یوه اوسیدونکي د همداسې یوې مېرمنې کیسه کوي چې شپږ میاشتې ماشوم ونه شو، خو هغې به یې ډېر جنجال ورسره کاوه. رنګارنګ یوناني دواګانې ورکولې، خو مېرمن په همدې جریان کې حامله شوې وه او خواښې خبره نه وه. د یوناني دوا د خوړلو له امله یې ماشوم ضایع شو. زموږ د دوستانې له جملې نه یو څوک وه، له واده نه یو څو میاشتې تېرې شوې وې خو ماشوم یې لا نه و شوی. خواښې به یې تل جنجال ورسره کاوه او ورته ویل به یې که ماشوم دې ونه شو زوی ته مې بله ښځه کوم. په همدې جریان کې دا مېرمن حامله شوې وه، خو دوی نه پوهېدل او رنګارنګ یوناني دواګانې ورکولې. بالاخره یې ماشوم ضایع شو. یوه بله کورنۍ هم همداسې وه، کله چې نجلۍ واده کړه نو تر شپږو میاشتو حامله نه شوه، نو ډېرو ډاکټرانو ته یې وړه او عملیات هم شوه، خو بیا هم څو میاشتې حامله نه شوه. خواښې به یې ډېر ناوړه چلند ورسره کاوه او ورته ویل به یې ستا نور ماشوم نه کېږي. دې نجلۍ ډېرې ستونزې ولیدې او آن رواني تکلیف ورته پیدا شوی و. په ځینو افغانو کورنیو کې دا دود هم تر ډېره حاکم دی چې که د چا په کور کې ماشوم نه کېږي، دوی یوازې ښځه ملامتوي او داسې انګېري چې مشکل ټول په ښځه کې دی. حال دا چې د ماشوم په پیدا کېدو کې مور او پلار برابره ونډه لري. کله ممکن په مور کې مشکل وي او کله ممکن پلار ځینې مشکلات ولري، خو نارینه د بې اولادۍ لپاره هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ورته یو ډول ننګ او غیرت ښکاري. د لغمان اوسیدونکي ارزو د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي چې ماشوم یې نه کېده. اخر سړی بل واده وکړ، خو بیا یې هم ماشوم ونه شو او بالاخره دا سړی ډاکټر ته ورغی. ډاکټر ورته ویلي و چې ته باید د ځان درملنه وکړې، مېرمنې د مشکل نه لري.
موږ خپلوانو هغه وسې کله تازه واده کړی و، نو څو میاشتې منځ کې تېرې شوې. بیا دوی دغه خپله مېرمن تل ډاکټر ته بیوې دې لپاره چې اولاد یې اوسي. تقریبا څلور پنځه کاله منځ کې ووتل د دې مېرمنې ماشوم ونه سه. بیا خاوند په دې باندې بله ښځه وکړله. دا دوامه مېرمنه هم سوای دې ماشوم نه کېده. یو کال دوه کاله په دې باندې ما وختل. دې سړي دا خبر په ځان باندې نه برابروله سي. ګواکې ما به ماشوم کېږي او دا خبره یې نه منله سي. مشکل به ما کې او دا دوی یو شرم ګڼه سي. زه ډاکټر ته لاړ شم که کومه ستونزه ما کې. او بیا سي دا قانع سه او خپلوانو یې دا راځي که ته ډاکټر ته ولاړ شې سي تا خپله مېرمنه مکړه، بیا دې څنګه ماشوم نه کېږي. چې دا کله ډاکټر ته ځي نو ډاکټر ورته وایي چې مشکل تا کې ده او مېرمنې د دواړه په دې باره کې روغتیا لري او ښې دي. اول خو به دې سړي له خپلې لومړنۍ مېرمنې سره ډېر ظلم کوو. دا به یې وهله ټکوله سي ولې ستا ماشوم نه کېږي. بیا چې دا بله مېرمن را واده سوله خاوند به هم دواړه وهلې. اصلا باید دې سړي مخکې له مخکې اقدام کړی او ډاکټر ته باید دا تللی.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com. نسائی ولادی ډاکټره سوریا یوسفزی وایي د ماشوم زیږول د میړه او ښځې تصمیم دی. دوی حق لري چې تصمیم ونیسي چې کله ماشوم نړۍ ته راوړي.
کله چې یو پیغله یو ځوان واده کوي او یو نوی واده شوی ناوی نه ډیر زر زمونږ په کورنۍ کې دا توقع لري چې هغه باید زر عمل واخلي او زر ماشوم نړۍ ته راوړي. دا اصلا دا د ماشوم د راوړلو تصمیم یوازې همدې جوړې پورې اړه لري چې دوی تصمیم ونیسي چې څه وخت باید ماشوم ولري، تر کوم وخته پورې دوی صبر وکړي، او دغه نوی ژوند چې دوی پیل کړی څنګه باید د دې ژوند نه دوی لذت ویسي. ځکه چې که چیرې دا فتن دا ناوی زر عمل اخلي هغې نه وروسته ولاد خپل ستونزې لري، بېرته د یو ماشوم لوی اول بل ستونزه ده که نه، او د دوی تجربه هم کموي. که دوی ته وخت ورکړ شي دوی به تجربه هم ترلاسه کړي او دوی ته جوګه شي چې ډېر په ښه صورت سره ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډاکټر سرایا د خپلو مریضانو کیسه هم کوي چې په ځینو مواردو کې چې ښځه ژر حمل نه اخلي نو د کورنۍ د غړو لخوا په غیر مسلکي ډول مداخله شوي او ماشوم یې ضایع شوی.
ډېر مریضان راغلي چې هغه په کور کې په مداخله شوي بیا موږ ته مراجعه کړې او ډېر په وخي مالت باندې. یو مریض مثال راته په یاد دی، کله چې شفخانې ته مراجعه وکړه هغه و هغې نه مخکې همدا پس هفته د درلوده، نو دوی په دې فکر شوی چې دا حمل د دې نشته او دا پس هفته دی، نو په دې حساب دوی هغه خپل مداخله شروع کړي. دا وی چې دغه خوشحالي زما په نس باندې دوی ګرم کړي خوده، مثلا د کوتري متیازي هغه زما په نس باندې ګرم کړي خوده، او د لمنې د لارې دې ته مداخله شوی، تریاک د دې د لمنې د لارې ورته استعمال کړي ورته. نو مریض په یو شدید خونریزي مراجعه وکړه، دا اصلا یو عامل و چې هغه تهدید د سقط شو او بالاخره په سقط باندې تمام شو، او په ډېره خرابه خونریزي مریض روغتون ته مراجعه وکړه.
اغلی سوریا زیاتوی له واده نه وروسته ک میرمن تر یو کال پورې حمل نه اخلي دا هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. میرمن دې په دې جریان کې هیڅ دارو درمل نه کاروي ځکه چې دا عادي چاره ده. دا همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې ک یو جوړه غواړي چې د ماشوم خاوندان شینو، ښځه او میړه دواړه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نو په دې حساب اقلا یو کال پورې دی باید دوی هیڅ کله نه دوا واخلي نه د چیرته مراجعه وکړي. په خپل د یو کال په ترڅ کې دوی امکانات شته چې دوی عمل واخلي. که چیرې یو کال نه وروسته او دوی په خپل هم غواړي چې حتمن باید اولاد راوړي، که چیرې یو کال تیریږي او دوی عمل نه نیسي، د هغې په خاطر بیا هغې نه وروسته دوی باید یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي. هغه هم نه چې یوازې دوی ښځه ډاکټر ته ولیږي. اکثرا په افغانستان کې بل ستونزه دا ده چې دوی ښځې ډاکټر ته لیږي، که یوناني دواګانې ورکي همیشه ښځو ته ورکي. ناري داسې فکر نه کوي چې نارینه هم د خدای یو موجود دی، کېدای شي هغه مشکل نارینه سره موجود وي، غیر ضروري دواګانې د جلۍ ته دوی ورکوي. نو په دې حساب زما مشوره ټولو ته دا ده که دوی ډاکټر ته ځي باید دواړه دې لاړ شي.
که څوک یوه ښځه ملامتوي چې ستا اولاد نه کېږي او ژوند یې ورتریخوي، دا موضوع له شرعي پلوه څنګه ده؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، کله چې یوه میرمن ژر اولاد نه راوړي نو کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي. دا په شرعي لحاظ سمه خبره نه ده، ځکه چې دا اولاد ورکوونکی یوازې الله جل جلاله دی، او که په نه راوړلو کې یوازې مور یا پلار ملامتیږي دا له شریعت سره په تضاد کې ده.
کله یو ان میرمن ودیږي نو په ځینو اوقاتو کې کله چې هغه اولاد په تعویق باندې لویږي یا هغه زر اولاد دننه نه راوړي، په کورنۍ کې هغه ملامتوي او داسې فکر کوي چې دا د همدغه د میرمنې علت ته چې دا نشي کولی فرزن اولاد راوړي. دا په حقیقت کې په علمي معیارونه هم دا درسته خبر نه ده، او په شرعي لحاظ هم صحیح خبره نه ده. د یو آیت شریف مضمون دا ده چې خدل جهو که چېرته وغواړي چاته اولاد د ښځینه ورکوي، چاته نارینه ورکوي، او چاته چې وغواړي نه ورکوي. په دا اساس سره که چېرته باور دې موږ دوي چې اولاد ورکوونکی خدای الجهو ده، نو بیا هم هغه په یوازې توګه له انسان نه انګېرل چې دا یو شخص دې د باعث سوی ده، دا یې دغه باور سره په ټکر کې ده چې صحیح ده. له اسبابو مساواتو نه موږ کار اخلو. ده په اسلامي نشریات کې اشکاله نه لري که چېرته طبي ستونزې وي باید مراجعه وشي، ډاکټر او طبیب حاذق ته هغه حل شي. ولې په ده باندې باور نه وي چې مطلق دې دغه اولاد رامنځته کوونکی مور ده یا باعث یې که نه راوړي ده هم مور یا پلار ده.
درنو اوریدونکو، زموږ په کورنیو کې دا دود تر ډیره حاکم دی چې که یوه میرمن ماشوم ونه لري تر ډیره کورنۍ مور ملامته بولي، رنګارنګ نومونه پرېږدي او داسې انګیري چې مشکل یوازې په میرمنې کې دی، حال دا چې کیدای شي نارینه هم په دې برخه کې ستونزه ولري. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې. Thank you.
ورکړي.